درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د خبري مجلې ته مو ز اسمت ساروان هرکلی کوم. لمړی د دې سات خبرونه واوري. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي د روان 2025 کال په لومړۍ نیمایي کې په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو له آزادۍ د سرغړونې لږ تر لږه 140 موارد ثبت کړي دي. د مرکز نن پر خپله ویب پاڼه په یوه خبر پاڼه کې لیکلي چې دا د تیر کال د همدې مودې پرتله شاوخوا 45% زیاتې دي. بیان په تیرو شپږو میاشتو کې د طالبانو له لوري د لږ تر لږه 9 خبریالانو نیول چې ډیری یې له بهرنیو رسنیو سره د همکارۍ له وجې د طالبانو پر ضد په تبلیغاتو تورن شوي. د رسنیو او خبریالانو پر حقونو د تیری د مهم مثال په توګه یاد کړي دي. په دې ډله خبریالانو کې ځینې یې له 2 ساعتونو نیولې تر 2 ورځو پورې په موقت ډول او ځینې نور د 2 میاشتو لپاره په بند کې ساتل شوي دي. طالبانو د 2020 کال په اګست کې پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته پر رسنیو او د رسنیو پر کارکوونکو یو لړ محدودیتونه ولګول چې د رسنیو د ملاتړ د بنسټونو پراخ غبرګونونه یې پارولې دي. د طالبانو حکومت پر ایران ژغ کړی چې د افغان کډوالو په ایستلو کې دي له تدریج او زغمه کار واخلي. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ملا حسن اخون په یو بیان کې له ایران د افغان کډوالو ایستل د ایرانی چارواکو خپل پریکړه بللې، خو وای له ایرانی لوري تل غوښتي چې د افغان کډوالو د ایستلو په بهیر کې د تدریج عزت او شګاوندیتوب اصل ته پام وکړي، څو د هغه په وینا هم د کډوالو حقونه خوندي وي او هم هیواد ته د ستنېدونکو کډوالو مدیریت په ښه ډول وشي. ملا حسن ټینګار کوي چې د افغان کډوالو د ایستلو پر مهال دي د هغو د حقونو له نقص او سپکاوي ډډه وشي او کډوالو ته دي په ایران کې د هغو د شتمنیو او کاروبارونو د تصفیه شرایط برابر شي. د طالبانو د حکومت د ارشاد، حج او اوقاف وزارت د روان کال د حج د مراسمو پر مهال د 13 حاجیانو د مړینې خبر ورکوي. د وزارت د پنجشنبه په ورځ له سعودي عربستانه د افغان حاجیانو د ستنېدو د بهیر په پای کې وویل سږ کال 13 تنه افغان حاجیان د ډیر عمر، ناروغیو یا ترافیکي پیښو په نتیجه کې مړه شوي دي. افغانستان او قزاقستان پرون پنجشنبه د هرات د تورغونډۍ د ریل لارې د رغونې موافقه لاسلیک کړه. د طالبانو د حکومت ریاست الوزرا پرون په یو بیان کې وویل چې دا پروژه به د 1500 میلیون ډالر په لګښت ورغول شي. د بیان لمخې د موافقه چې دواړو خواو مهمه بللې، د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر او د قزاقستان د مرستیال صدر اعظم او باندنیو چارو د وزیر مراد نور تلیو د کتنې په مهال په کابل کې لاسلیک شو. پاکستانی چارواکي وایي د هغو 9 مسافرو جسدونه ترلاسه کړي چې وسلوالو په بلوچستاني ایالت کې له یوه بس څخه یرغمل کړي وو. یوه حکومتي چارواکي نوید علم وویل چې د دې کسانو په مرمیو ویشتل شوي مړي تېره شپه په څیرمه غرونو کې وموندل شول. او یوه ایالتي ویان شاهد رند وویل چې دا مسافر پرون له یوه بس څخه یرغمل شول. شاغلی رند زیاته کړی چې د پیښې قربانیانو په ناامنه بلوچستان کې د کارګرانو په توګه کار کوو او په پنجاب کې خپلو کورونو ته روانو. د دې وژنې پړه کومې ډلې په غاړه نه ده اخیستې. او د امریکا د باندنیو چارو وزارت رسما خپلو یو شمېر کارکوونکو ته ویلي چې هغوی ته به ډېر ژر له دندو د لرې کېدو مکتوبونه واستول شي. دا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د هغه اقدام یو برخه ده چې غواړي د دولتي ادارو د کارکوونکو شمیر کم کاندي. د مدیریت او سرچینو په چارو کې د بهرنیو چارو وزارت معین مایکل ریګاس پرون په یو بیان کې وویل چې د دې وزارت یو شمیر کارکوونکي به ډیر ژر د خپلو دندو د پای ته رسیدو مکتوبونه ترلاسه کړي. بیان د شاغل ریګاس له قوله زیاتوي چې دا وزارت به په نږدې راتلونکي کې له هغو کسانو سره چې له دې اقداماتو څخه اغېزمند کیږي تماس ونیسي. زمو ژخله ازادي رادیو اوري. د روان خبرونه په دوام کې اوري. نن د نفوسو نړیواله ورسته افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې له بیوزلی سره یو ځای د نفوسو وده پکې خورا چټکه ده.
په افغانستان کې
ډیره مشکله ده، بس ماشومان سرپرست کول چې مش دې راساب کول د مدرسې او د مکتب او چې نه کېم مسولیت دې مور خپل.
د ناروی د کډوالو شورا وایي د کډوالو د سیل کابل په افغانستان کې د مرستې رسولو سیستم تر سخت فشار لاندې دی. د بی پولی ډاکټرانو سازمان وایي په پاکستان کې افغان کډوال له روغتیايي اسانتیاو بې برخې شوي. په پاکستان کې میشت کډوال وایي
د ډاکټرانو ورته پریشن اله نام کړی دی، نو بس زړه نازره دی، کور وتلی نه شي، اوس هم غریب کور کې پروت دی، رنځور غاړه دی.
د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې یو شمیر معلولان وایي چې د طالبانو حکومت د دوی د معلولیت امتیازات نه ورکوي. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د ترکیې پی کی کی ګوند خپلې وسلې په سمبولیک ډول سوځولې.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه
د جولای 11 نیټه د وګړو یا نفوسو له نړیوالې ورځې سره برابر ده. افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې نفوس پکې ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دی. داسې مهال چې له پراخې بېوزلۍ او بیکاری سره هم مخامخ دی. د یو شمېر ګڼ میشتو کورنیو مشانوي له دې عمله سخت ځپل شوي دي. د ټولنیزو چارو کارپوهان انتقاد کوي چې د نفوس د زیاتېدو په برخه کې وګړو او هم بنسټونو له پلان سره سم کار نه دی کړی. د ولادیه او نسایي برخې ډاکټران هم دا خبره تاییدوي. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
په افغانستان کې داسې مهال نفوس ورځ بلې ته مخ په زیاتېدو دی چې پراخې بېوزلۍ او بیکاری سره مخ هم دی. په بیلابیلو ولایتونو کې د یو شمېر ګڼ میشتو کورنیو مشران وایي له دې عمله سخت ځپل شوي دي. شاه محمد د ننګرهار ولایت اوسیدونکی دی چې آزاد کاروبار کوي. وایي وایي خپل ماشومان دي او څلور یې د ورور چې هغه عمر سره یو ځای اوسیږي او وزګاره دي. دی چې په کرایي کور کې اوسیږي دا کوي چې کم تر کمه دوی د میاشتې 1,00,000 افغانۍ لګښت لري.
ډېره مشکله ده، بس ماشومانو سرپرستی کول چې میاشتې را حساب کړو، د مدرسې او د مکتب حسابونه راټول کړي، میاشتې 8,000 افغانۍ ته دي، هغه دي فیسونه رسېږي او چینی کې هم مسؤلیت دی مور پلار څنګه کوي، هغه بیخي گزاره کوم، 1,00,000 روپۍ ته دلته مونږ مصرف رسېږي او همدا یو مونږ پکې لګېږي.
شاه محمد وایي مور او دوه کشانې مجرد خویندې هم مر سره اوسېږي چې ښوونځي کې له زده کړو راګرځول شوي او اوس کور کې دي. د کندهار ولایت یو اوسیدونکو میرمن چکونډه ده او دا هم و ماشومان لري، د غشن د ژوند سختي او شکایت کوي. د دې نوم نه خودلو او حق بدلولو په شرط ازادي رادیو ته وویل
د شډیر په مشکلاتو کې هم درته ډېر ستونزې سره مخامخ یم. زه حیات کوم د خپل اولاد او د کور په چنو ډېر ګرانی ده، نو دا مشر ځینې مریض دي راته، نو زه خپل حیات سره دا کور ته لومه د کړنه چلیږي، ما سره هیڅ کومک نه دي سوي.
د ولادي او نسایي برخې ډاکټرانې میرمنو ته سپارښتنه کوي چې باید د زیږونونو ترمنځ واټن په پام کې ونیسي، کنه په خبره یې مور او ماشوم دواړو ته ستونزې پېښېدای شي. د ولادي او نسایي څانګې متخصصې ډاکټرې نسیمې حبیبي ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې هدا عقل میندې باید د هر زیږون ترمنځ 3 کاله واټن وساتي.
اگر یک مادر هینمی فاصله را در نظر نگیره امکان داره
که چیره و مور دا وطن پا ممکنه نیسی، امکان لری چی استردیا او استرس ورد پیدا سی، دغشان دا زیگون پر محال تا لخطرون نصر مخکی دلی سی. کلا چی و مور یا ماشوم زیگوی باید دا حق طول ارتیاوی پرکتی، دا چی یا ماشوم زیگوی کال وست بیا بل زیگوی پر ترسیدن نسی کولای چی بیا ماشوم یا پخوارز واقعی اختکی کی.
بنا سبب سوی تغذی دا پیش اطفال میشم.
له ماشومانو د ملګرو ملتونو د ملاتړ سازمان یونیسف ویلي دا مهال په افغانستان کې 3.5 میلیونه ماشومان خوارځواکۍ تجربه کوي. د ټولنیزو چارو کارپوهان له دې ډلې مجیب لحاظ انتقاد کوي، وایي په افغانستان کې د نفوسو د زیاتوالي د شرایطو په اړه خلکو ته لازم عامه پوهاوی نه دی ورکړل شوی او نه هم په خبره یې په پلاني شکل ورته کار شوی دی.
د نفوس زیاتیدنه په افغانستان کې په پلاني شکل باندې نه ده، ل وګړو لنیولې او ان تر بنسټونو پورې په دې برخه کې هغه عامه پوهاوی چې په کار د کار ورته وشي چانه ده کړای، نو اولادونه یوازې پیدا کیږي او خوشی کیږي تر ډیره پورې چې له کورنۍ سره تشویش وي، نو هغه هم بیا یوازې تر خېټې پورې محدودی یا د هغه تر شخصي لباس او جامو پورې محدود وي، چې په دې برخه کې بیا یو فکر عام ده چې روزی رسانی خدای ده. دم کله یو خوانه په کورنیو باندې ډیر فشار واردوي، له بلې خوانه په بنټټونو باندې هم ډیر زیات بوج او فشار ور باندې راځي.
خغلې له هڅوي د نفوسو د غیر پلانیزیتې د نه بیلابل نورینو نارامینسته کړی چې تر ټولو مهمه بې بي وسلي او پراخ بشري ناوريندې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا ویلي سګ زګ د اسکل په افغانستان کې 3 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا ولري. د یادونه ده چې د 2021 نمریز کال د اگست 15 په افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته په دغه هیواد کې بې وزلي او بیکاري په بېساري کچه زیاته شوې ده چې د دغه هیواد له 6 میلیونه زیات نفوس ډیری برخه ترې کړیږي. د طالبانو حکومت تر واک لاندې د احصایې او معلوماتو ملي ادارې 1404 نمریز کال کې د افغانستان اټکلي نفوس 6.4 میلیونه ښودلی، خو ویلي چې ډېر ژر به رسمي سرشمیرنه هم وکړي. د دغه ادارې بیان محمد علیم رافعی د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي تلویزیون ته ویلي چې د دې شمېر 50% نارینه او 49% ښځې دي. نن د جولای 12 نیټه د وګړو یا نفوس له نړیوالې ورځې سره برابره ده. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق اجرایي شورا دا ورځ په 1979 کال کې په دې نوم نومولې ده چې اصلي موخه ترې د وګړو په تړاو د اړوندو مسایلو په اړه د عامه پوهاوي پراختیا ده. سږ دا ورځ په دې شعار سره لمانځل کیږي. په یو عادلانه او هیله بخونکې نړۍ کې ځوانانو ته د داسې کورنۍ رامنځته کولو توان ورکول چې هغوی یې خپله غواړي. افغانستان کې داسې مهال د مخ پر زیاتېدونکي نفوس په اړه اندېښنې مطرح دي چې د نړۍ ډېری هیوادونو کې بیا ورځ بلې ته د نفوس د کمښت په اړه تشویشونه په ډېرېدو دي. ملګرو ملتونو ویلي د UNFPA یوې نظر پوښتنه چې په 1400 هیوادونو کې له 1400 زیاتو کسانو سره شوې ښودلي چې ډېری دوی ډېر ماشومان غوښتل، خو ټولنیز، اقتصادي او روغتیایي ستونزې پر وړاندې خنډ وې.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده.
د بیپولی ډاکټرانو سازمان وایي د استلکیدو د ګواښ له کبله په پاکستان کې افغان کډوال له روغتیایي اسانتیاوو بې برخې دي. دا سازمان په یو تازه راپور کې اندېښنه ښیي او وایي په پاکستان کې ډیری میشت افغان کډوال د پولیسو د ځورونې او ایستلو له ویرې ان تر روغتونه او ډاکټر هم نشي تللی. په پاکستان کې یو شمېر میشت افغانان هم وایي چې له جدي ناروغیو سره سره له دې ویرې ډاکټر او کلینیک ته مراجعه نشي کولی چې پولیس پې ونیسي. د دې موضوع نور حال د فیروزی عزیزی په راپور کې واورئ.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د میشت افغان کډوال 60 کلن حسن خان زوم عبدالله دی چې وایي خسري د پښتورګو په ناروغۍ اخته دی، خو له دې ویرې چې پولیس یې له دغه هیوادونه باسي د خپلې ناروغۍ دا جدي وضعیت په کور کې تیروي. عبدالله وایي خسري چې خپل هیواد کې هیڅ ډول سرپناه نه لري، له کابو 40 کلونو راهیسې له خپلې کورنۍ سره دغه هیواد کې میشت او ACC یا افغان تابعیت کارت لري. د ازادي رادیو ته وویل
سر ده نو خپل نه جوړه ده غریب نو بس هغه نه جوړتیا ته نو د سې سې غزان سره بس کړه بچان سخت پریشانی سره مخه کړي نو زه خدای خبر ده ډاکټرانو ته پریشن اله نم کړي ده نو بس زړه نازره ده دی ټیمه پوری ګوري سي څه څه مشکلات لګ اساني راسي نو د افغانانو غزابه به پریشن وکمنو اردو باندې سپینې پړی راختلې دی دانی هغه مرتبه دی او مسانې پریشن هم لري. کور وتل نه سی وسم غریب کور کې پروت رنزور غاړه د علم سره ځا وینې ولیم خو چې کیم نو بس وا بلړې د ویانې ورته ښکارا کې کنه رسته بچانو پریشانی ورسره ای.
د پاکستان حکومت روان کال په اپریل میاس کې لدغه هوا د ACC یا افغان تابعیت کارت لرونکو کډوالو استل پیل کړی دی، خو دغه هیواد ته تازه ورغلي افغانان چې د پاسپورتونو او ویزو پر بنسټ اوسیږي هم ورته وضعیت لري. په راولپنډۍ کې میشت افغان او د دې جمهوري نظام پر مهال پوځي محمد رحیم وزیری ازادي راډیو ته وویل چې د وینې د شدید کمښت په ناروغۍ اخته دی، خو دا چې د ویزې موده یې ختمه شوې ډاکټر او روغتون ته نسی تللی.
ګلوبین د کموال لامل د مو په تکلیف را پیدا شوې ده. زه په کور کې ما او خپل تقریبا 3 میاشتې چې مریض یم، ویزې د کموال مودې اقتصادي جوړ لامل یو تعداد نشي کولی چې ویزې واخلي او یو تعداد چې ویزې ما خدي موده یې ډېره کمه ده. د پولیسو تنګول ډېر زیات دی، هر چیرې چې حرکت کوي پولیس دې وخت زمان سره نه ډاکټر ته ورتلی شي. که چیرې مونږ پاکستان خپل هیواد ته ګیکور شو، هلته مونږ په سابقه دولت کې مونږ وظیفه هم کړې ده، هلته مونږ ته تعدیدات موجود دي.
کوم کسان چې پاکستان ته په پاسپورټونو او ویزو تللي باید هر میاشت خپله ویزه تمدید کړي، چې د دوی خبره تر 15 زرو کلدار او زیات لګخ پر راځي. تازه بیا ځینو رسنیو راپور ورکړی چې د پاکستان حکومت د افغان کډوالو د ویزو د تمدیدولو بهیر درولای. د پاکستان حکومت بیا تر اوسه په دې اړه په رسمي ډول څه نه دی ویلي. د افغانان داسې مهال دا څرګندونې کوي چې د پولیسو د ځورولو او افغانستان ته د شړلو له ویرې ډاکټر او روغتون ته نسي تللی او د ناروغۍ او درد کړاو په ځان تېروي. چې تازه د بې پولې ډاکټرانو سازمان ام ایس ایف ویلي چې پاکستان کې میشت ډیری افغان کډوال د پولیسو د ځورونې او ایستلو له ویرې تر روغتون او ډاکټر نسي تللی او دې ګواښ دوی روغتیایي اسانتیاو ته له لاسرسي راګرځولي دي. ام ایس ایف په خپل تازه راپور کې چې د جولای په لسمه یې د ملګرو ملتونو د ریلیف پر ویبپاڼه خپور کړی اندېښنه ښودلې چې دې وضعیت د کډوالو پر روغتیا مستقیمه اغیزه کړې او په ټکو یې آن د دغه هیواد د کډوالو د ایستلو پالیسیو دوی په ویره کې ژوند کولو ته اړ ایستلې دي. په راپور کې په پاکستان کې د ام ایس ایف د مشر جو ویبینک په حواله راغلي چې دوی د هغو کډوالو په اړه سخت اندېښمن دي چې د ایستلو پالیسیو مستقیم اغیزمن کړي او په خبره یې له لسیزو راهیسې ډیری دا کورنۍ له پاکستان پرته بل کور یا ځای نه لري او اوس په دوامداره توګه په ویره کې ژوند کوي. دې راپور کې د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د افغان کډوالو په اړه د بې پولې ډاکټرانو سازمان د ټیمونو په حواله راغلي چې په دغه ایالت کې نارینه اوس ډیری وخت روغتیایي مرکزونو ته د خپلو کورنیو ښځینه او غړو د انتقال پر مهال د پولیسو لخوا د ځورونې یا نیول کېدو ویره لري. چې دا افغان میرمنې دې ته اړ باسي چې یا د نارینه محرم له لورې د دوی د ساتنې ژور کلتور مات کړي او یا هم ډیری وخت جدي روغتیایي ستونزې وزغمي. د بې پولې ډاکټرانو د سازمان په راپور کې راغلي چې د کډوالو ایستلو په اړه اندېښنو هم خلک له پراخو رواني ستونزو سره مخ کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې هم لسګونه هغه کډوال چې له دې هېواده په زوره ایستل سوي ازادي راډیو سره یې په خبرو کې ویلي چې افغانستان ته له ستنېدو وروسته نه سرپناوې لري او نه د روغتیایي اسانتیاو په ګډون د ژوندانه نور اړین امکانات. په داسې حال کې چې د غیر ساري ناروغیو له امله دوامداره روغتیایي مراقبتونو ته اړمن دي. د راپور کې د غشام په پاکستان او افغانستان کې د بې پولې ډاکټرانو د سازمان د عملیاتي مدیر سټیفن مککی په حواله ویل سوي چې د افغانستان روغتیایي سیستم په دوامداره توګه د بودجې د کمښت له امله او د مخه د نړیوالو مرستو د کمېدو له امله په بد حال سره مخ او تر فشار لاندې دی او په ټکو یې د سلګونو زرو نورو کډوالو احتمالي ورتګ به په روغتیایي سیستم فشار لا زیات کړي. د یادونې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان ڈبلیو ایچ او هم د جولای په نهمه په یو راپور کې افغانستان ته د ستنسویو کډوالو پر روغتیایي وضعیت او اسانتیاو ته د نه لاسرسي له امله اندېښنه ښودلې وه او ویلي و چې اټکل کېږي په 2015 کال کې یوازې شاوخوا 1.6 میلیونه کسان له پاکستانه دغه هیواد ته ستانه سي.
په راپور کې مو واوریدل چې په پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال وایي چې ډاکټر او روغتیایي مرکزونو ته له دې ویرې نشي تللی چې پولیس به یې ونیسي او له هېواده به یې وباسي. ایران او پاکستان د افغان کډوالو ایستلو ته په بې ساري ډول زور ورکړی دی. د ناروې د کډوالو شورا خبرداری ورکړی چې افغانستان ته د کډوالو د بې ساري او چټکې بیرته ستنېدنې له امله د مرستې رسولو سیستم له سخت فشار سره مخامخ شوی دی. دې شورا په یو راپور کې ویلي داسې مهال چې د افغانستان په درو کې دوی برخې وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. دا هیواد د راستنو شویو منلو او په ټولنه کې د ادغام په برخه کې له جدي ستونزو سره مخامخ دی. د کډوالو د حقونو ځینې افغان فعالان د اندېښنې په څرګندولو سره وایي که چټک او بیړني اقدامات ونه شي دا حالت به ناوړې پایلې ولري. د دې موضوع جزئیات واورئ.
د ناروې د کډوالو شورا وایي یوازې په روان 31 کال کې تر اوسه له ایران څخه 1 میلیونه ډیر افغانان بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. دغه شورا پنجشنبه په یو راپور کې ویلي له لسیزو جګړو وروسته او داسې مهال چې لا د مخه د دې هېواد دوه پر درېیمه برخه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري، افغانستان د راستنو شویو منلو او په ټولنه کې د ادغام په برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دی. دغه شورا خبرداری ورکړی که دا لړۍ دوام وکړي د 2015 کال تر پایه به افغانستان ته د ستنو شویو افغانانو شمیر شاوخوا 3 میلیونو ته ورسیږي. د راپور په دوام کې راغلی چې افغانستان ته د کډوالو د بې ساري او چټکې بیرته ستنېدنې له امله د مرستې رسولو سیستم سخت فشار سره مخ شوی دی او مرسته کوونکي بنسټونه ستنو شویو ته د بیړنیو مرستو رسولو توان نه لري. په ورته وخت کې د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی هم په همدې ورځ او نیټه په خپله ایکس پاڼه لیکلي، هره ورځ زرګونه افغاني کورنۍ داسې مهال له ایران افغانستان ته ستنېږي چې لا له وړاندې سګوړی 10 میلیونه افغانان له سختې لوږې سره مخ دي. له ایرانه یو شمېر تازه راستن شوي هم له ناوړه اقتصادي او بشري وضعیت شکایت کوي. د دوی له ډلې یو تن چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
مخملت عملیات کړو په دې لار دومره ایران او د پولیس دومره وزورو چې حتی زما د عملیات دغه زخمونو ته څه ضربه ورسېده. نن راي به وجود هم چې فار تکلیف په هر ډول ځان مور ورسول خو د په هغه بد وضعیت چې نه کاروبار شته نه داسې درآمد موږ لرو نه نو لکه د درمل نه او وس هم لرو چې درمل نه وکړو یا لږ شماینه وکړو یا یو حال درد یا د زخم لپاره اوس دوا واخلو.
د کډوالو د حقونو ځینې افغان فعالان د اندېښنې په څرګندولو سره وایي چټک او بیړني اقداماتونه شي د حالت بنوړه پایلې ولري. لدې ډلې احمد زکی خلیلی ازادي رادیو ته وویل
اگر اقدام بسیار سریع و
بمانی که چټک اقدام مونشي دا به خورا ناوړه پایلې ولري، لکه پراخه بیوزلی، بیکوری، رواني زیانونه، ټولنیز نارضایتي او اند امنیتي بې ثباتي رامنځته کېدل. دا یوازې یو بشري ناورین نه دی، بلکې یو سیمه ایز او نړیوال ګواښ هم دی چې بیړنۍ همغږۍ ته اړتیا لري.
نوموړی ټینګار کوي چې باید راستنو شوي او کډوالو ته د کارموندنې په برخه کې اوږدمهاله پروګرامونه جوړ شي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبان حکومت د ریاست الوزراء دریم مرستیال عبدالسلام حنفي ویلي چې په 13 ورځو کې له ایران څخه تر 5 لکو زیات افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د باختر خبري اژانس د خبر له مخې نوموړي په ایران په پراخ ډول د افغان کډوالو د ایستلو، ورسره د بد چلند او د هغوی د حقونو د نقص له امله انتقاد کړی. ویلي که څه هم د طالبانو حکومت راستنو شویو ته شپه او ورځ خدمتونه رسوي، خو په خبره یې د لوی شمېر ته رسېدل ډېر ستونزمن دي. هاخوا افغان سوداګر میرویس عزیزي له ایرانه راستنو شویو سره د 1 میلیارد افغانیو په ارزښت بیړنۍ مرستو اعلان کړی دی. هغه په خپله ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې ویلي چې د عزیزي بنسټ همکاران به ژر هرات ته ولاړ شي او مرسته رسونه به پیل کړي. د یادونه ده چې ایران کې د افغان کډوالو د سرشمیرنې کارتونو وروستۍ نیټه د سرطان په 15مه پای ته ورسېده، خو د کډوالو ایستلو بهیر له دغه هېواد اسرایلو سره تر شخړې وروسته چټک شو. نړیوالو ادارو مخکې هم خبرداری ورکړی و چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته د کډوالو بیرته ستنېدل به افغانان د بېوزلۍ، د بنسټیزو خدمتونو له کمښت او سیاسي تعقیب سره مخ کړي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو سلر ویش ساته.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر معلولان وایي چې د طالبانو حکومت د دوی د معلولیت امتیازات نه ورکوي. دوی د جمعې په ورځ ازادي رادیو ته ویل چې د تیر کال د وروستۍ روبې او د روان کال د لومړۍ روبې معاش په منظم ډول نه دی ورکړل شوی او له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولانو چارو وزارت ویاند مفتي فیصل خاموش د دې معلولانو د اندېښنو په اړه د ازادي رادیو پوښتنې ته ځواب ونه وای. نور حال په دې راپور کې
سال گذشته ما را گفتن میگن هیچ معلوم نشد، این سه سال نه هم مدیر شد باز هم هیچ معلوم نشد.
محبوبان میگه او په کابل کې د معلول خزول ډلې ده، دا چې په پخه معلول ده ادا کوي چې لتی رشپا و میاستو راهیسی د طالبانو حکومت د معلولیت حقوق نه دی ورکړي. محبوبه چې د کورنۍ بل سرپرست نه لري وایي په همدې پیسو خپل لګښتونه پوره کوي او د خپل مور درملنه کوي، خو اوس له سخت اقتصادي ستونزو سره مخ ده. نو موږ یې ازادي رادیو ته وویل
یو حقوق معنی څنګه لازم کوم چې
دا د کندوز ولایت اوسیدونکی او معلول دی چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل نوم یې راپور کې خپور سي. دوی هم شکایت کوي چې ماشونه یې په منظم ډول نه ورکول کیږي.
سال ما شش ماه ما گم شده، یک سال ما په سال کې قبلا جدا سه ما گم شده. سال
دوی مکتد تر کال د دریو میاشتو ماش نه دی را کړی.
له هغه مخکې د دوو کالو وړاندې د شپږو میاشتو ماشونه مو هم ورک شول. موږ یوازې سږ کال د دریو میاشتو ماش ترلاسه کړ. له هغه وخته چې د اسلامي امارت حکومت راغلی ماشونه مو پر وخت نه راکول کیږي. موږ خپلو ماشونو ته سخته اړتیا لرو. ګرانی خپل اوج ته رسیدلی. د معلولیت له ماشونو پرته بل کار هم نشو کولای.
دا افغان معلولین وایي که څه هم د تیر جمهوری نظام په پرتله په کال کې د ماشونو کچه له 2000 افغانیو اته 1000 افغانیو ته راټیټه شوې، خو بیا هم د کال دی وی یا دوه روبو ماشونه نه ورکول کیږي. د دغو معلولینو د اندېښنو او غوښتنو په اړه مو د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت ویاند مفتی فیصل خاموش وپوښت، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو هغه تر دې مخکې له ځینو رسنیو سره په خبرو کې ویلي و چې دوی د معلولینو او د شهیدانو کورنیو ته د لومړۍ روبې د حقونو د ویش لړۍ پیل کړې او په خبره یې دا لړۍ په بېلابېلو ولایتونو کې دوام لري. افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې د جګړې او تاوتریخوالي له امله پکې له تیرو څو لسیزو راهیسې د دغه هیواد په بېلابېلو سیمو کې د حکومت او مخالفو ډلو ترمنځ د جګړو او ماینونو د چاودنو له امله د ښځو، نارینهوو او ماشومانو په ګډون په ډېر شمېر سره افغانان وژل شوي او یا هم معلول شوي دي. د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت چارواکو د تیر کال د اسد میاشتې په 1/3 په کابل کې ملت ته د حکومت د حساب ورکونې په نوم په یو خبري کانفرنس کې وویل چې دوی افغانستان کې د ښځو او نارینهوو په ګډون شاوخوا 2 لک معلولین ثبت کړي دي. خو له دې وړاندې یو شمېر معلولینو ادعا کړې وه چې د طالبانو حکومت د یو شمېر معلولینو نومونه له لیسته ایستلي او د دوی پر ځای ډیری هغه کسان پکې شامل کړي چې د طالبانو په لیکو کې د جګړو له امله معلول شوي دي. د طالبانو حکومت په وروستیو کلونو کې په منظم ډول د معلولینو د معاشونو د نه ورکولو تر څنګ سږکال د دولتي کارکوونکو په شمېر کې هم تنقیص یا کموالی راوستی او په افغانستان کې د خپلې واکمنۍ له پایله د متقاعدینو معاشونه هم نه دي ورکړي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدلې شي. د ماقام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي او د سهار له شپږو د ماقام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.1 او 15 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د کوردستان د کارګرانو ګوند یو شمیر وسلوالو نن د یو سمبولیک اقدام په ترڅ کې د عراق په شمال کې خپلې وسلې وسوځولې. د دې اقدام هدف په ترکیه کې له څو لسیزو راهیسې د پیل شوې جګړې د پای ته رسولو هڅه بلل شوې ده. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ چې احمد تکلی وړاندې کوي.
د عراق په شمال کې د یوې سمڅې مخې ته شاوخوا 1.5 وسلوال نن راټول شوی وو او خپل وسلې وسوځولې. لدې غونډې اخیستل شوی تصویرونه ښیي چې د وسلوالو چینې مای پکې خځې وي، خپل کلشنکوفونه، قطار وزمې او د ټوپکو نور ډولونه په یو لوی خړ د کیواچول او د اور لمبو د دې ماشینګنو میلونه چې څوکې د اسمان خواته وي راون غړلې. کورت، عراقي او ترکی چارواکي هم هلته حاضر وو. د دې سمبولیک اقدام هدف په ترکیه کې له څو لسیزو راهیسې د پیل شوې جګړې د پای ته رسولو لپاره هڅه بلل شوې ده. نننی مراسم د عراق د شمال په کردستان سیمه کې د سلیمانیا د شمال لویدیځ په 60 کیلومتره کې په دوکان خارګوټي کې د جسانا په نوم د سمڅې په خوله کې جوړ شوی وو. کورد وسلوال چې خړې عسکري جامې درلودې د بي سي هوزاد په نوم د پی کی کی د مخکخه مشر په ګډون د دې ډلې د څلورو قومندانانو په ملتیا د مراسمو ځای ته ورسېدل. میرمن هوزاد وروسته په ترکی ژبه یو بیان ولوست چې د دې ډلې د بي وسلې کېدو اعلان پکې شوی وو. هغه وویل موږ په خپل خوخه ستاسو په مخ کې خپل وسلې لمین زوړو، دا د خنیت یو ګام دی. ریټرز خبری اژانس د یو عیني شاهد له قوله خبر ورکوي چې وای د غونډې په ځای کې هلیکوپټرې ګرځېدلې او د عراق زرګونه کوردی امنیتي ځواکونو دا غرنې سیمه کلابند کړې وه. په دې مراسمو کې د ترکیې او عراق د استخباراتو چارواکو، د عراق د کردستان د سیمه ایزې ادارې مشرانو او د ترکیې د خلکو د مساوات او دیموکراسۍ د کورت پلوي سیاسي ګوند غړو ګډون کړی وو. د کردستان د کارګرانو ګوند پی کی کی چې په 1904 راتیایم کال کې د ترکیې له دولت سره په وسلواله جګړه کې ښکیل او بیا د یوې غیر قانوني ډلې په توګه اعلان شو، په 13 میاشت کې پریکړه وکړه چې ځان منحل او بې وسلې کړي او د بیلتون پالنې په هدف مبارزه پای ته ورسوي. د ډلې د خپل بندیوان مشر عبدالله اوجالان د غوښتنې په اساس دا پریکړه وکړه. داسې هیله شته چې له څو ځلې ناکامو هڅو وروسته به دا ځل بالاخره انقرې ته دا امکان په لاس ورشي چې د کردانو وسلواله مبارزه پای ته ورسوي او روانې جګړې ته به چې له څلوېښتو زرو ډېر انسانان یې ووژل، اقتصادي زیانمن کړ او د ترکیې په ټولنه کې سیاسي او ټولنیز اختلاف پراخ کړ د پای ټکی کیږدي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکله او احترامات مې قبول کړي. قدرمنو او درنو زده کوونکو، یو ځل بیا هم تاسو ټول ته شرغلاس وایم. د نن ورځې درسي موضوع ته هله مند يم چې تاسو ټول درنه او خواږه زده کوونکي برته روغ جوړ او صحتمند اوسئ او د صحت چمې په تنوع درنه او ګللې زده کوونکو، لکه څنګه چې تاسو ټول پوهیږئ زموږ تاسو د نن ورځې درسي مضمون د افغان مشهور مېرمن اړوند دی. نو افغان مشهور مېرمن وو پیژنه او د هغوی د ژوند په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړو. درنو زده کوونکو، لکه څنګه چې د تیر ورځې لوست مو د مرمن رویا محبوب اړوند او مرتاس مرمن رویا محبوب په پیژندل د حقیقت ژوند په حق معلومات ترلاسه کړ چې څوک په کومه برخه کې زموږ کرانه وره افغانستان ته خدمت کړی وو. دا چې مرمن رویا محبوب د ټکنالوژي په برخه کې نستړی کېدونکي خدمتونه زموږ ته کرانه وره افغانستان لپاره تر سره کړی وو. نن ورځ یو ځل بیا هم همدغه سي داتلو افغان او قهرمان انجن اړوند معلومات می تاسو ټول درنو زده کوونکو ته چمتو کړی دي. نو هله مند چې د لوست تر پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنه زکون کې یو ځل بیا هم یادونه کوم، مخکې له دې چې تاسو لوست پیل کړم، تاسو ټول درنه زکون کې باید خپل ځان سره خپل درسي مواد چمتو ولري، ترڅو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې خپل ځان سره نوٹ کړئ او په راتلونکو وختونو کې هم تاسو ترې استفاده وکړئ او خپل او هم چې تاسو نور ملګري او دوستان هم ترې استفاده وکړي. نو راځو د خپل لوست پر لور باندې. زموږ تاسو د نن ورځې درويشتم لوست موضوع افغان روبوټ جوړونکي انجنیری لولو چې افغان روبوټ جوړونکي انجنیر څوک وي، کوم ډول شخصیتونه وا او څنګه دوی وکولای شي چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نمونه ځای پر ځای کړي. نو رازو لولو چې افغان روبوټ جوړونکي انجنیر څوک وي. د افغان روبوټ جوړونکو انجنونو پیژندنه. افغان روبوټ جوړونکي انجنیر د ځوان او استعداد لرونکو انجنونو یو ګروپ دی چې د ټکنالوژي او روباتیک په برخه کې د افغانستان له سختو حالاتو سره سره نړیوالې لاسترولنې لرلې لري. یعنی افغان روبوټ جوړونکي ټیم یا هم هغه انجنیر چې د ځوان او استعداد لرونکو ګروپ یو له جملو څخه و، دا ټیم په خپل د ټکنالوژي او روباتیک په برخه کې زموږ ګران هیواد افغانستان ته ستر جایزې او ستر مقامونه راوړي دي. که څه هم په هغه وخت کې دی له ډیرو زیاتو ستونزو، مشکلاتو او ګواښونو سره مخامخ و، خو بیا هم دی په دغه سخت حالاتو کې دی وکولای شي چې نړیوالې لاسته راوړنې راوړي افغانستان ته او د افغانستان د افتخار لامل وګرځي. د ټیم تاریخچه، دغه ټیم په 2018 کال کې د افغانو انجنونو لخوا جوړ شو. ډيري غړي د هرات ولایت اوسیدونکي وي. دا ټیم د افغانانو د ډیجیټل ټکنالوژي د زده کړې انسټیټیوټ د روزنې لاندې فعالیت وکړه. نموړی ټیم په اړه لولو چې دغه ټیم په کوم کال کې سرنګه او د کوم خواڅخه روزل شوې دي. نموړی ټیم په 2018 کال کې د افغان انجنونو لخوا څخه جوړ شو چې زیات شمیر افغان انجنونو پکښ کې اشتراک کړی وو. د دغه ټیم زیات شمیر انجنونو په خپل د هرات ولایت اوسیدونکي وي او هم چې نن دغه ټیم په خپل د افغانانو د ډیجیټل ټکنالوژي د زده کړو انسټیټیوټ روزنی لاندې فعالیت باندې پیل وکړه چې دغه افغانانو د ډیجیټل ټکنالوژي د زده کړو انسټیټیوټ مشري په خپل د مرمن رویا محبوب پلاس کوي. یعنی دغه ټیم په خپل د مرمن رویا محبوب تر رهبری لاندې روزل شوی دی او افغاني انجنیر په دې برخه کې روزل دي تر څو د خپل استعداد او خپل وړتیاوي د نړۍ ټولو خلکو ته وشي. لمرنی نړیواله بریا یل ولوچی دی څنګه او کله خپل لمرنی نړیواله بریا تر لاسه کړله؟ په 2018 کال کې په واشنگټن ڈی سی کې نړیوال روباتیک سیالي کې برخه واخیستل. سره لدی چې د ویزې ستونزې او د سفر مشکلات لرله، دوی د شجاعت میډال وګټل چې د نوښت او خلاقیت استاینه و. یعنی د دوی لمرنی نړیواله بریا په خپل په 2018 کال کې په واشنگټن ڈی سی کې د نړیوالو روباتیک سیالیو کې کله چې دوی برخه واخیستله نو په لومړي ځل سره دوی د شجاعت مډال وګټله او د نوښت او خلاقیت له ستاینې او صفت څخه برخمن شول. که څه هم په هغه وخت کې دوی له ډېرو زیاتو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شول، یعنی دوی د ویزې ستونزې وې، د دوی د سفر ستونزې او مشکلات و، محدودیتونه او ټولنیزې ستونزې او مشکلات و، خو بیا هم د دې باوجود دوی وکولی شول چې خپل ګران هیواد افغانستان ته یو بریا اورفه برخه کړي. مهمی لاستراوړنه د موجود د جوړیدو راهیسې ګڼ نړیوال جایزې ترلاسه کړې. د شجاعت او خلاقیت میډال په واشنگتن ډي سي کې، په کاناډا کې د نړیوال روباتیکو سیالیو لومړی مقام، په اروپا کې د ټکنالوژي او نوښت په پیژو کې غوره مقام. یعنی د دې ټیم تر ټولو غوره او مهمې لاستراوړنې چې دی په خپل لومړی کله چې دغه ټیم جوړ شو، د هغه وخت راهیسې څخه دې ټیم ډېر زیات شمېر لاستراوړنې لري، ډېر زیاتې میډالونه او جایزې ګټلې دي. خو د هغه درې غوره میډالونه یا هم درې غوره سیالي چې دی پکښې کې اشتراک کړو، هغه لومړی سیالي چې په 2018 کال کې دی سر ته رسولې وه، د واشنگتن ډي سي کې دی لومړی مقام وګټه. دوهم د هغه تر څنګ په کاناډا کې د نړیوال روباتیک په سیالیو کې لومړی مقام ترلاسه کړ، او هم چنان په اروپا کې د ټکنالوژي او د نوښت په پیژو کې غوره مقام ترلاسه کړ. چیلنجونه او ستونزې، دوی د ګڼو ستونزو سره مخامخ شوي دي، لکه په افغانستان کې ټولنیزې او کلتوري محدودیتونه، مالی او تعلیمي سرچینو کمښت، د نړیوالو سیالیو لپاره د ویزې او سفر محدودیتونه. یعنی دغه ټیم چې کله په فعالیت باندې پیل کوه، د فعالیت په جریان کې دی له ډېرو زیاتو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شوي دي، چې په دې جریان کې د هغو له جملو څخه په خپله په افغانستان کې ټولنیز او کلتوري محدودیتونه و. یعنی په هغه وخت کې هغه دود، کلتور او فرهنګ چې اوسني شرایط توشه دا زمينه افغان نجونو ته نه برابرول، تر څو دي نور هم پرمختګ وکړي او دي په یواز توګه سره وکولای شي چې بهر ملکونو ته ولاړ شي او خپل فعالیتونه او خپل استعداد ورته په بهرني خلکو باندې وپیژني. د دې ترڅنګ دي مالی او تعلیمي سرچینو کې هم کمښتو، یعنی مالی او اقتصادي مشکلات و، هم شنه په تعلیمي هغه کوم سہولتونه چې د دې ضرورت لرلو دي، کوم سرچینو ته چې د دې ضرورت لرلو دي، هغه یې ته لاسرسي نه و، او هم شنه کله چې دي د نړیوالو سیالیو لپاره چمتو او برابر و، په دغه وخت کې دي لزیات شمیر ستونزو مشکلات سره مخامخ شو، چې د هغه څخه یو هم په خپل د ویزې مشکل و، او د سفر په وړاندې ځینې کورنۍ محدودیتونه و، ټولنیز او کورنۍ محدودیتونه و. یعنی په یوازې ډول سره یو انجلی نس وکولای چې پرته له فامیل څخه خارج مملکت ته ولاړ شي، نو داسې زیات ستونزو او مشکلاتو باوجود دوی وکولای شولای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نمونه ځای پر ځای کړي او په نړۍ باندې خپل ځانونه وپیژني. یعنی دوی د دوه ټولو ستونزو او مشکلاتو سره مقاومت وکړه، او د دوه ټولو ستونزو او مشکلاتو په وړاندې یې مبارزه وکړه. مهمی پروژې د دې ټیم ځینې مهمې د پام وړ پروژې ولول، چې د هغو له جملو څخه په خپل د ماين پاکولو روبوت دی. یعنی د جګړو په سیمو کې د ماينونو پیژندنې لپاره دی دغه روبوت جوړ کړو، او هم چنان دوه هم مهمه پروژه چې و د کورونا د تهویه روبوت و، د کورونا د اوبا پر مهال د ناروغانو لپاره ډیزاین شوی و چې د ناروغانو سره همکاري وکړي. یعنی دغه کوم روبوت چې دی جوړ کړو و، د کوایټ نونس د ناروغي په وخت کې جوړ کړی و، تر څو د ناروغانو سره د دې د ناروغي په وخت کې همکاري وکړي. او هم چنان د دې ترڅنګ د دې دریمه مهمه پروژه چې و د کرنی او چاپریال لپاره روبوټونه جوړول و، چې د کرنیزو او چاپریالي چارو د شوال لپاره دی جوړ کړی و، تر څو په کرنیزو او چاپریالي چارو کې نور هم پرمختګ راسي او نیوي پرمختګونه رامنځته شي. په ملي او نړیواله کچه یې اهمیت د دې ټیم هڅې د افغان ښځو د ځواک او د انجنیرو د علمي او ټکنالوژي وړتیا نښه ده. یعنی د دې ټیم کومې هڅې او کوم کوششونه چې دي سرته رسول دي، د دې څخه دا معلومیږي چې افغان ښځې هم ځواک لري، افغان ښځې هم د علمي او ټکنالوژي له لارې څخه کولای شي پرمختګ وکړي، هغوی هم استعداد لري. یعنی دا د ټولو افغان ښځو د ځواک او د انجنیرو د علمي او ټکنالوژي وړتیا نشه یا هم سمبول ګڼل کیږي. دوی په افغانستان او نړۍ کې په زرګونو انجنونو ته الهام ورکړه چې د علم او نوښت لارې تعقیب کړي. یعنی دغه افغان روبوټ جوړونکو انجنونو ټول افغانستان انجنونو ته، هم چنان ټول نړۍ، ټول جهان انجنونو ته دا الهام ورکړه، دا پیغام پرېښودل چې ټولی افغانی انجنی ټولی د نړۍ انجنی باید علم او نوښت لاره تعقیب کړي. یوازنی لاره د علم او نوښت لاره ده چې دوی کولای شي خپل په ژوند کې پرمختګ وکړي او د خپل ژوند هغه خپل هیلې او ارزوګانې لاسته راوړي. یعنی دوی د ټولی نړۍ لپاره یو مثال جوړ شوه. فایله افغان روبوټ جوړونکي نجونې د لایقت، سخت کار او ارادې یو روښانه بیلګه ده. دوی نړۍ ته وښودل چې د ستونزو سره سره نړیوالې بریاوې ترلاسه کېدای شي. اوس دوی د علم او ټکنالوژي په نړۍ کې د امید او پرمختګ یو سمبول ګڼل کېږي. یعنی درنو زده کوونکو د دې لوست څخه موږ کومه پایله اخلو، کوم څه ترلاسه کوو؟ د دې لوست څخه زموږ هدف یا هم پایله چې ده هغه دا ده چې افغان روبوټ جوړونکي انجنې د خپل لایقت، سخت کار کولو او قوي ارادي او خو درلودلو یو روشانه بیلګه ده. دوی وکولای شي چې نړۍ ته دا وښيي که څه هم په ژوند کې ستونزې او مشکلات راځي، سختي راځي، ژوند له ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ کیږي، خو بیا هم د دغو ستونزو او مشکلاتو سربیره که چیرې یو انسان قوي هوډ ولري، قوي اراده ولري، سخت کار سره ترسره کړي او لایقت ولري، هغوی حتمی ضروري کولای شي چې د ستونزو باوجود نړیوال بریاوې ترلاسه کړي او په نړۍ کې خپل ځانونو ته یو پیژندګلوي جوړ کړي. دوی اوس د علم او د ټکنالوژۍ په نړۍ کې د امید او پرمختګ یو سمبول، یو مثال په توګه سره ګڼل کیږي او د ټولو افغان انجنیرانو لپاره دا یو مثال دی. کچیرې هر افغان انجنیر یو استعداد ولري، یو لیاقت ولري، هغوی د هر ډول سختو او ستونزمنو شرایطو باوجود کولای شي د خپل هنر او خپل مهارتونو په استفاده سره کولای شي چې ټول نړۍ باندې خپل ځان وپیژني او خپل د ستونزو او مشکلاتو سره مبارزه وکړي. یعنی هر څوک کچیرې په خپل ژوند کې ارمان لري، هغوی په هر ډول شرایطو باوجود هم کولای شي خپل هیواد، خپل کورنۍ، خپل ولسته خدمت وکړي. یعنی زموږ د استاسو د نن ورځې د لوست څخه هم دغه هدف وو. که څه هم افغاني انجنیر وي، سخت شرایط سره مخامخ شوی وي، ټولنیز ستونزې وي، مالی ستونزې وي، همدارنګه ځینې د علم په بهیر کې د علمي سرچینو د کمښت ستونزې وي، همدارنګه د ویزې ستونزې سره دی مخامخ شوی، د سفر د کولو څخه د ستونزې سره مخامخ شوی وي، خو بیا هم د دې باوجود دی مبارزه وکړله، مقاومت یې وکړله او دی بالاخره وتوانېدلې چې په افغانستان کې یو تاریخ جوړ کړي او د افغانستان د تاریخي افغان انجنیرانو د جملو څخه شمار شي. نو درنو زده کوونکو، خدای دې وکړي چې تاسو د افغان روبوټ جوړونکو انجنیرانو اړوند یو څه معلومات ترلاسه کړي وي او پوسی وي چې دوی څوک وي، کوم ډول شخصیتونه وو. اوس هم د لوست په راتلونکو برخه کې د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. ستاسو د کورنۍ دندې یادونه کوم. درنو ګلالي زده کوونکو، ستاسو کورنۍ دندې کې مې تاسو ته درې سوالونه چمتو کړي دي. همدغه درې سوالونه ته به تاسو په خپلو کتابچونو کې ځواب وایست. ستاسو لومړی سوال: افغان روبوټ جوړونکو انجنیرانو د کومو ستونزو سره مخامخ وي؟ یعنی افغان روبوټ جوړونکو انجنیر کله چې دغه پروژې دي سرته رسولې، په دغه وخت کې دي د کوم ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شولې؟ دویم سوال: د دوی د نوښت کومه پروژه ستاسو لپاره تر ټولو په زړه پورې ده او ولې؟ یعنی د دې دغه کوم نوښتونه چې دي سرته رسولې، کوم نوې اختراعګانې چې دي تر سره کړي وي، په دغه پروژو کې ستاسو لپاره ستاسو په ذهن کومه پروژه په زړه پورې ده او ولې په زړه پورې ده؟ دریم سوال: د افغان انجنیر لپاره د دې ټیم بریا څنګه الهام ورکوونکې ده؟ یعنی د دې د ټیم دغه بریاوې چې دي ترلاسه کړې دي، کوم پیغام او موږ او تاسو ته پرېښودل دي؟ نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې لوست خدای دې وکړي چې یو څه مو ترې زده کړي وو اوسېږي او په یو څه باندې پوسېږي اوسېږي. د نن ورځې لوست به هم پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو درنه چوپړ ته حاضرېږم، د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم که له احترامات مقبول کی قدر منو درونه زكون کو یو زل به هم تاسو ټول تشرقلس باندې نمرزی درس موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول درنه او خواجه زكون کی برات رو غجور او صحت مند او سری د صحت جامع بم پتن وی درونه زكون کله که سرنګ چې تاسو ټول په هجی نن ورځ مرستا سو درس مزمن د افغان مشهور مرمن اور باندې نو افغان مشهور مرمن په پیشن او د هغوی د ژوند سره به آشنایی پیدا کړو. تیر ورځ لوس کی مر تاسو افغان ربو چړون کی انجنیر په پیشن دلې د هغوی د ژوند په حق معلومات تراسه کړه او د هغوی د لسره ورن سره آشنا سره په ریبنې او په هیتلو چې سرنګه د افغان انجنیر کالج وای په نړۍ کې خپل ځانونه ته پیژنګلوي جوړ کړي. نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغه سی او اتلې زړوري افغان مېرمنې په حق معلومات ولو او د هغې د ژوند په حق بشپړ معلومات ترلاسه کو. نو لته تاسو ټول درنو او خوشاله کوللی زكون کنه هله لرم تر څو د لوست تر پای پر رسره ماتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو کوللی زكون کو یو ځل بیا هم یادونه کوم مختلفه دینه چې تاسو لوست پیسې د تل په سیر باندې پد تاسو ټول خوشو ګلری زكون کو سره خپل د نوټ کتابچې او کلمونه موجود و چې تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچې کې لا خپل ځنو سره ثبت کړئ. اوس هم راځو د خپل لوست پر لور باندې زموږ تاسو د نن ورځې سلر وشتم لوست موضوع نادیه ندیم ده. ولو چې میرمن نادیه ندیم څوک و، څه ډول شخصیت و او څرنګه یې وکولای شوای چې د افغانستان له مشهورو میرمنو له جګړو څخه شمار شي، څنګه یې په نړۍ کې شهرت پیدا کړه. میرمن نادیه ندیم پیژندګلوي. نادیه ندیم یو مسلکي فوټبالر ده چې په هرات کې زیږیدلې او په ډنمارک کې رالوی شوې ده. ولو چې میرمن نادیه ندیم په خپله یو مسلکي ورزشکار یا هم فوټبالر ده کوم چې د افغانستان په هرات ولایت کې زیږیدلې او په ډنمارک ښار کې رالوی شوې ده. یعنی میرمن نادیه ندیم په هرات ښار کې زیږیدلې ده خو ژوند یې یا هم ماشومتوب یې په هرات کې نه دی تیر شوی، په ډنمارک کې رالوی شوې ده. هغه په نړۍ کې د سپورت او د ټولنې او د الهام بخښونکي سرې په توګه پیژندل کیږي. میرمن نادیه ندیم په نړۍ کې د سپورت او ورزش او هم چرند ټولنې د الهام بخښونکي سرې په توګه سره پیژندل کیږي، یعنی یو اتله ورزشکار په توګه سره پیژندل کیږي. شخصي ژوند د زیږیدنې په 1988 کال د جنوري 2 هرات افغانستان کې پیدا شوې ده. لکه څنګه چې مخکې ولوستل چې میرمن نادیه ندیم د افغانستان په هرات ولایت کې زیږیدلې ده، خو مګر د زیږیدنې دقیقه نیټه یې په 1988 کال د جنوري پر 2 نیټه باندې پیدا شوې ده. پلار یې د افغانستان د ملي اردو جنرال و چې له مرګ وروسته یې کورنۍ ډنمارک ته پناه یووړله. ولو چې میرمن نادیه ندیم پلار یې پخپله د افغانستان د نظامي اشخاصو له جملو څخه و چې د ملي اردو جنرال و. کله چې پلار وفات شو نو د هغه د مرګ څخه وروسته میرمن نادیه ندیم او د هغې کورنۍ دې ته عرض بله تر څو ډنمارک ته پناه یوسي او هلته خپل ژوند پیل کړي. نو د دې څخه دا معلومیږي چې میرمن نادیه ندیم پخپله د یو نظامي کورنۍ څخه وه. په ډنمارک کې د نوي ژوند پیل وکړه او فوټبال ته یې مخه کړه. میرمن نادیه ندیم کله چې په ډنمارک ته ولاړله نو هلته یې خپل نوي ژوند پیل کړله او د فوټبال سره مینه او علاقه پیدا شوله نو فوټبال ته یې مخه کړه. زده کړې او مهارتونه د ډنمارک او هورس پوهنتون په طب کې یې زده کړې کړې دي. په نو مختلفو ژبو خبرې کولای شي. د سخت کار او ارادې یوه نښه او د نړۍ ښځو لپاره الهام او مثال ده. ولو چې میرمن نادیه ندیم څومره زده کړې کړې دي، میرمن نادیه ندیم دا چې د ډنمارک او هورس پوهنتون په طب پوهنځي کې زده کړې کړې دي او هم شنن میرمن نادیه ندیم یو له هغو شخصیتونو له جملو څخه و چې کولای شي په نو مختلفو ژبو باندې خبرې وکړي. یعنې میرمن نادیه ندیم ټیم نه یوازې دا چې په فوټبال او ورزش او سپورت په برخه کې پرمختللې او بلکې د هغه ترڅنګ په ټی پوهنځي کې هم زده کړې کړې وي او د دې ترڅنګ د کولای شوای چې په نو مختلفو ژبو سره خبرې وکړي. د دې دغه سخت کار، قوي هوډ او اراده دا د دې یو نښه ده چې ټولو افغان ښځو او هم چرند د نړۍ پر مخ ټولو ښځو ته یو الهام پسې دی، یو سمبول او یو مثال په توګه سره پاتې شوی ده. د فوټبال پیل په حق ریل بلوچی میرمن نادیه ندیم څو وخت په فوټبال پیل کړ او څو وخت یې دغه کوم ورزش یا هم د سپورت برخه وو په دې کې فعالیت پیل وکړه. د ډنمارک د ځوانانو په کلبونو کې د ورزش فعالیت پیل کړه. میرمن نادیه ندیم د ډنمارک د ځوانانو د کلبونو کې په ورزش یا هم د سپورت په برخه کې په فعالیت باندې پیل وکړه. له ټیم ویبرک او د بی 52 البرګ څخه یې مسلکي سفر پیل کړ. یعنی میرمن نادیه ندیم د ټیم ویبرک او بی 52 البرګ څخه یې مسلکي سفرونه باندې پیل وکړه. د دوه ټیمونو لاره څخه د خپل مسلکي سفرونه پیل کړل. د خپلې هڅې په برکت دوی کلبونو ته ورسېدل. یعنی میرمن نادیه نکیم لومړی د کوچنیو کلبونو څخه شروع کړه او وروسته د هغه څخه د دې خپل زیار، زحمت او مهنت له برکته د لوی کلبونو ته کامیاب شوه او ډېرو کلبونو ته یې لاره پیدا کړه تر څو په هغو کلبونو کې خپل د ورزش یا هم فوټبال برخې ته پرمختګ ورکړي. په امریکا کې وزلیدله په د 2014 او 2015 کلونو په جریان کې د سکای بلو ایف لپاره ولوبیدل. ولو چې میرمن نادیه ندیم په 2014 او 2015 کلونو په جریان کې د سکای بلو ټیم لپاره ولوبیدله، یعنی دا هغه ټیم و چې په لومړي ځل دې پکښې کې لوبه سرته ورسوله. په شپږو لوبو کې یې اووه ګولونه ورکړله او درې پاسونه یې ورکړل. میرمن نادیه ندیم په ډېرو کمو لوبو کې، یعنی په شپږو لوبو کې دی وکولای شوای تر څو مخالفې لوبډلې ته اووه ګولونه ورکړي او درې پاسونه ورکړي، چې دا یو له پرمختللو کارګردګۍ یا هم د غوره استعداد بیلګې وه. د امریکا د ښځو د لیګ د میاشتې او اونۍ غوره لوبغاړې ونومول شوه. یعنی کله چې میرمن نادیه ندیم په دغو لوبو کې خپله کارګردګي، خپل استعداد ښکاره کړله، په ډېرو کمو لوبو کې یې ډېر زیات ګولونه ولګول او همچنان درې پاسونه یې ورکړل، نو د دې د جملې څخه په همدې خاطر سره د امریکا د ښځو د لیګ د میاشتنۍ او اونۍ غوره لوبغاړې په توګه سره ونومول شوه. د پورتلند ټرنیز ټیم سره قهرمانی په 2014 کال کې د پورتلند ټرنیز ټیم سره یو ځای شوه. یعنی میرمن نادیه ندیم کله چې د 2014 او 2015 کلونو په جریان کې د سکای بلو ایپ ټیم لپاره ولوبیدل، د هغه څخه وروسته دویم ځل د پورتلند ټرنیز ټیم سره یو ځای شوله. په شلو لوبو کې یې نه ګولونه ورکړل، یعنی په شلو لوبو کې دی وکولای شوای چې نه ګولونه ولګوي. په 2015 کال کې ای ټیم د شوزو د ملي لیگ اتلولي وګټله. همچنان په 2018 کال کې دی وکولای شي چې د شوزو د ملي لیگ په ټیم کې د ملي اتلولي جایزه یې هم اتلولي ترلاسه کړي، یعنی د غورو لوپاړو له جملو څخه وشمیرل شو. په اروپا کې ویاړونه په اروپا کې د مانچستر سیټي او پاریس سن جرمن په شان مشهور کلبونو سره لوبې وکړلې. یعنی میرمن نادیه ندیم نه یوازې دا چې په پورتلند ټرنیز ټیمونو کې کار سرته ورسوه لوبې ترسره کړې، بلکې د دې ترڅنګ په اروپا کې د مانچستر سیټي او پاریس سن جرمن په شان نور مشهور کلبونو کې هم لوبې ترسره کړلې. د پاریس سن جرمن لپاره یې د لس نمبر لباس اغوسته او د ښځو په فوټبال کې یو ستوري شوه. یعنی د دغه پاریس سن او جرمن لپاره چې د کومې لوبې سرته رسولې، په دغو لوبو کې د دې د لباس کومه شمېره چې وه هغه لس نمبر وو او د ښځو په فوټبال کې یو له غوره ستورو له جملو څخه شمېرل کېده. یعنی غوره لوبغاړی او غوره د ټیم غړی چې وه هغه میرمن نادیه ندیم وه. الهام بخش رول او میراث لولو چې میرمن نادیه ندیم کوم الهام بخش رول او میراث ورڅخه فات دی. نادیه ندیم د ځواک، هڅې او ارادې سمبول دی. کله چې موږ او تاسو د میرمن نادیه ندیم په حق له خبرې کوو، نو د دې څخه دا معلومدار معلومیږي چې میرمن نادیه ندیم د ځواک، هڅې او ارادې یو سمبول دی. یعنی قوي هوډ او اراده او تصمیم سره دی وکولای شي تر څو په خپل مهنت، په خپل استعداد سره وکولای شي چې په نړۍ کې خپل ځان ته پیژندګلوي پیدا کړي او ټول نړۍ ته دا ثابته کړي چې یو افغان ښځه کولای شي چې د مختلفو شرایطو پر وړاندې باندې په مختلفو سختو حالاتو کې کولای شي چې خپل کارګردګي ښکاره کړي او یو پیژندګلوي ځان ته جوړ کړي. هغې نړۍ ته وښودل چې هر ډول ستونزې سره مبارزه کولای شي او بریا ته رسیدای شي. د افغان انجنونو لپاره د بریا یو درخشان مثال وړاندې کړه. یعنی میرمن نادیه ندیم په دې باندې وتپنېدل تر څو نړۍ ټول خلکو ته دا وښيي په هر ډول ستونزمن حالات کې دوی مبارزه کولای شي، مقاومت کولای شي او بریا ته رسیدګي کولای شي. او د ټولو افغان انجنونو لپاره د بریا یو درخشان او مثال په توګه سره اسول. نادیه ندیم د هڅو او هیلو د نه ختمېدو سفر یو بیلګه ده. د نادیه ندیم په حق چې موږ هر کله خبرې کوو، نو د دې څخه معلومیږي چې میرمن نادیه ندیم د هڅو او د هیلو نه ختمېدونکي سفر یو بیلګه ده. کچېری دی هڅه نه وای کړې، کوشش نه وای کړې، نو هیڅکله به هم د خپل هیلو ته نه وای رسیدلې. نو د دې څخه معلومدار معلومیږي چې میرمن نادیه ندیم د هڅو او هیلو د نه ختمېدونکي سفر په توګه سره یو مثالی، یو هم بیلګه، یو هم سمبول دی. د هغې کیسې شي چې د زحمت، ارادې او د خوبونو د تعقیب په مرسته بریا ممکنه ده. یعنی د دې د هڅو څخه، د دې د کوششونو څخه د ملمیږي چې قچيري یو څوک په خوبونه تعقیب کې د هغوی په مرسته سره دی کولای شي در بریا تر منځله پریزانونه ورسیږي او خپل ځانونو ته یو پیژندګلوي جوړ کړي. هغې نړۍ ته د ښځو د لاسرونو یو نوی تعریف وړاندې کړه. یعنی میرمن نادیا ندیم په خپل استعداد په خپل مهارت سره وکولای شي چې نړۍ ته د ښځو د لاسرونو یو نوی تعریف وړاندې کړي. دا څرګنده کړي چې یو ښځه هم کولای شي چې په ورزش یا هم د سپورت په برخه کې خپل کارګردګي خپل مهارت ښکارا کړی. یعنی میرمن نادیا ندیم د نوی وازیدا چې د افغان انجینر لپاره یو مثال دی، بلکې د دې درسنګ د ټولې نړۍ د ښځو لپاره یو پرمختللی مثال دی او ټولو ته دا مثال ورکول کیږي چې هر څوک باید دغه سی خپل خوبونه ته ادامه ورکړي، زیار وباسي، زحمت وباسي، کوشش وکړي، هیڅکله خپل هیلو ته د پای ټکی کښېنشتي او همیشه د خپل خوب لپاره کوشش وکړي. نو د ندیم د کیسې څخه موږ پوهیږو چې باید موږ او تاسو همیشه کوشش وکړو په خپل ژوند کې هغه څه چې موږ غواړو د هغه لپاره باید قوي هوډ او اراده ولرو. ان شاء الله کچېرې موږ قوي هوډ او اراده ولرو، حتما ضروري به موږ او تاسو خپل خوبونه او ارمانونه ترلاسه کولای شو. نو درنو ځکونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست د میرمن نادیا ندیم په حق له د هغې د ژوند په حق له معلومات ترلاسه کړل، د هغې د شهرت سره آشنا شولو. اوس هم د لوست راتلونکو برخه کې د کورنۍ دندې په لور باندې راځو. ترنو ځکونکو، ستاسو کورنۍ دند کې دوه دانې سوالونه چې تاسو ټول درانه ځکونکو به هم دغه دوه سوالونو ته ځواب وایست او په خپلو کتابچو کې به نوټ کوئ. ستاسو د نن ورځې د کورنۍ دندې لومړی سوال: نادیا ندیم په فوټبال کې تر ټولو لوی لاسته راوړنې کومې دي؟ تاسو به د میرمن نادیا ندیم په فوټبال کې تر ټولو لوی لاسته راوړنې په هکله لیکنه کوئ. او همچنان ستاسو دویم سوال چې دی: د نادیا ندیم ژوند د افغان انجینر لپاره څنګه الهام بښونکی دی؟ یعنی میرمن نادیا ندیم د افغان انجینر لپاره کوم الهام پریشي دي، کوم پیغام پریشي دي او څنګه د هغې ژوند د افغان انجینر لپاره الهام بخښون کی ګڼل کیږي؟ تاسو ټول درنه ځکونکو هم دغه سوالو ته ځواب ورکړئ. نور نه درنه ځکونکو، هله من دیم چې تاسو یو څه باندې پوسی او سیږي یو څه مو دنن د ورځې د لوست څخه تکړی چې میرمن نادیا ندیم څوک و، د چا لور و، په کوم ځای کې پیدا شوی و، سره او شخصیت و، په کوم ځای کې را لوی شوی و او په کومه برخه کې شهرت پیدا کړ او څنګه وکولای شي چې نه یوازې د افغان انجینر لپاره یو الهام بښونکی میرمن سي، بلکې د دې ترڅنګ د ټولې نړۍ لپاره یو الهام بښونکی میرمن سپال. یعنی د هغې د شهرت، د هغې د ژوند په حق له مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل. نو نو درنو ځکونکو، زموږ استاد د نن ورځې لوست تر همدې ځای پورې وخت دی چې تاسو یو څه زده کړئ او سیریا په یو څه باندې پوسی ویس تر بل داسې ورځې پورې درس پر چیز استا سو پدرانه چوپاړه پر کې حاضرې جام د الله پمن ش وخت ولري درنو زکونکو.
ایز مال لچ نار د نارنج ولي ولي دستا د غاړه هار د نارنج ولې ولې، سیمال له چنار د نارنج ولې ولې، دستا د غاړه هار د نارنج ولې ولې. سولی بیزار انجلی وی 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 اول دے وکڑلو اقرار انجلی بیانو زما سولی بیزار انجلی وی 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 دا چرنگا اقرار دینا رنج ولی ولی دا چرنگا اقرار دینا رنج ولی ولی زمال لے چنار دینا رنج ولی ولی دستا دا غاڑ ہار دینا رنج ولی ولی زمال لے چنار دینا رنج ولے ہستا دکھانے ہار دینا رنج بلے بلے
مخ انجلی لکه چیز ده نیم خواخ انجلی وی 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 سپیڑا را دکر پر مخ انجلی لکه چیز ده نیم خواخ انجلی وی 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 سردی میں نا قرار دینا رنج ولی ولی سردی میں نا قرار دینا رنج ولی ولی زمال لیچنا دینا رنج ولی ولی دستا دغاڑ ہا دینا رنج ولی ولی زمال لیچنا دینا رنج ولی ولی دستا دغاڑ ہا دینا رنج ولی ولی
د آزادی رادیو سهارنی خبری مجله په منځنۍ چپه 12 شپږ نیوي په ټول افغانستان کې